سلامونه او درنه وایزه صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو د غیساره خبری مجلې ته خراغ لاست وایم. نن یک شنبه ده د 1404 کال د مرغومی دولسمه د 2023 کال د فبروري لمړی پیل په خبرونو کو. د راتلونکي 1405 کال د حج لپاره افغانستان ته د 1500 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. دا خبره د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزیر نور محمد ثاقب د شمې پر کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه. د ښاغلي ثاقب خبره سږ کال به هر افغان زیارت کوونکی 2,600,400 افغانۍ فیس ورکوي، چې دا اندازه پیسې د تېرې دورې په مقایسه څه باندې 15,500 افغانۍ کمې دي. د طالبانو د غل ورکړي چارواکي وویل سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د انتقال لپاره وارد مخه له آریانا او کامیر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک شوی. تمدد حج مراسم په څکم څلور نور میاشتو کې ترسره شي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې په غور دایکوندی او میدان وردګ ولایتونو کې یو شمېر لارې د ترافیکو په مخ پرانیستي. دغه وزارت ویاند اشرف اخشناس شنبه نه وخت په خپل ایکس پاڼه ویلي دغه ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورېدو او د توپان له امله موقتا تړل شوی وي. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د فبروري تر څلورمې پورې د درنو واورو او بارانو د ورېدو اټکل شوی. وارد مخه په اکثرو سیمو کې لارې بندې دي. یوه هم د سالنګونو لویه لار ده چې پلازمېنه له شمال سره نښلوي. دا لار په وقفه یي توګه پرانیستې وي، خو هره شېبه یې د بیا بندېدو امکان شته، ځکه سالنګو کې د واورې د ورېدو اټکل شوی او هوا تر منفي 15 پورې سړه ده. د ټولګټ وزارت ویان ښاغلي اخشناس له موټر چلوونکو غوښتي چې په واورینو او صابلو بورو لارو د سفر پر مهال ګرمې جامې، خوراکي توکي، اړین روغنیات او د موټر لپاره د زنځیر یا چین امکانات ولري. د ایران په بندر عباس او اهواز کې 214 شوي چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د هرمزګان ولایت د بیړنیو چارو د کنټرول ادارې ویلي شنبه په بندر عباس ښار کې په یوه هستوګنیزه ودانۍ کې 14 لږ تر لږه یو کس وژلی او 14 نورې ژوبل کړي. چارواکو ویلي 14 د ګازو د لیکېدو له امله شوې. اخو وروسته په اهواز کې هم چارواکو تایید کړي چې په کیان ښار سیمه کې د ګازو د 14 له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د 14 تر راپورونو وروسته د ایران سپای پاسداران ځواکونو د ایران د سمندري ځواک د قمندان علي رضا تنگسیری د نی خبره رات کړه. اسرائیلی چارواکو ویلي دوی په ایران کې د شنبه ورځې په 14 کې لاس نه درلود. دا ورسته څو ورځې په ایران د امریکا د پوځي اقدام امکان د کورونیو نړیوال رسنیو یو مهمه موضوع ګرځېدلې. په ګڼو رسنیو کې راغلي چې متحده ایالاتونو په لویو پوځي جنگي بیړیو سربېره ګڼې جیټ او تیلوړونکي الوتکې په سیمه کې ځای پر ځای کړي. د امریکا لویه پوځي الوتکې وړونکې بیړۍ یو اس اس ابراهام لینکلن هم منځني ختیځ کې لنګر اچولی. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن مازیګر له ایران سره مخ کېږي. دا د انډونیزیا په کوربتوب د فوټسال د آسیایي جام په ګروپي دور کې د افغانستان وروسته لوبه ده. افغانستان دمګړی د ډي ګروپ په سر کې ځای لري، ځکه خپلې دواړې لومړۍ لوبې ګټلې. په اولنۍ لوبه کې 3-0 سعودي عربستان مات کړی او په دویمه لوبه کې 0-0 مالیزیا له مخې لري کړي. ایران هم خپله لومړۍ لوبه 4-1 له مالیزیا او دویمه لوبه 2-0 له سعودي ګټلې. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مشر روزونکی مجید مرتضایی چې په خپل عام د ایران دی ویلي دا وربه د افغانستان د ملي ټیم د بریا لپاره هڅه کوي، ځکه تیوار افغانستان او ایران د اسلامي پیوستون په لوبو کې خپله مسابقه مساوي کړې وه. یاد دی وی چې افغانستان وارد مخه د آسیایي جام د فوټسال حذفي پړاو یا اتو غوره لوبډلو ته وتلی او د ایران په وړاندې بریا یا ماته به په راتلونکي پړاو کوم خاص تاثیر ونه لري، خو یوازې به د ګروپ د سر ټیم معلومیږي. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د پاکستان بلوچستان ایالت ګڼو ښارونو کې پرون همغږي بریدونه او چاودنې وشوې. په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش ټینګار کړی. نور مسایل هم له روحیې له دا ملتیا مو وکړې.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بلوچستان یو نارامه ورځ تیره کړه. د مرکز کوټې په شمول په 12 ښارونو او ښارګوټو کې همغږي وسلوال بریدونه او چاودنې وشوې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR د شنبه په شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې تایید کړ چې د پاکستان 15 امنیتي ځواکونه او 13 عام خلک په بریدونو کې وژل شوي دي. مخکې د لکټر لګه څلیروشتو پولیس افسرانو د ټپیانې دوه راپور هم ورکړل شوی وو. د کوټې ملکی روغتون ته د شنبه ورځې د بریدونو ګڼ ټپیان ورول شوی وو. لډلې 34 کلن عنایت الله فرانس پرستویلی
پیر شروع تا هر طرف دوڑ مچ رہی تھی لوگ باغ رہتے ہیں وہ
دازی پیل وے خلق ہر خوا تختی دل یو پولیس مڑو یو ٹپیو دیو بلگری پمرستا ما ٹپی پولیس پور تا کڑاو پوزی مرکز تا میوی وڑ کلا چھل پوزی مرکز راو وطن زام پا مرمی ولا گی دم او ٹپی شو
مجھ میں گولی لگ گئی
دا پاکستان پوز بیا ویلی دا امنیتی زوکونو او پولیس پا زوابی بریدون او تصفیوی عملیاتو کی لگتر لگا دو نوی وسلوال بریدگر چپ که دره زان مرگی هم لکون کیام شاملو وجل شوی دی
دا غبریدون مسئولیت بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالو پا غاره خیسته دا ڈلا اور سره تړلې مجید بریګډ یاخته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2015 کال په اگست کې د بهرنیو تراګرو ډلو په لیست کې شامل شو. د رويټرز اژانس د راپور لمخې بلوچ لیبریشن آرمی دا کوي چې دوی د پاکستان څلور اتیا امنیتي ځواکونه وژلي. په بریدونو کې د وژل شو او ټپیانو له کورنۍ او خپلوانو سره په لیدنه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی ویلي د وژل شو غج به واخلي. د بوکتی او نقوي هغه ویډیو هم په خواله رسنیو ډېره لاس پلاس کېږي چې د یو قرباني له کورنۍ سره په ژړغوني غږ خبرې کوي.
اپنا حوصلہ ہمت بلند رکھیں اور نہیں چھوڑو
بلوچستان میں پوری قوم اپنی طرف آ رہا ہے.
د آزادی اروپا د مشال څنګه د خبریال راپور په اساس د کوټې په ګډون ټول بلوچستان کې د جنوري په 1 انټرنیټ او موبایل بند وو. لارې تړل شوې وې او ځای پر ځای اف سي ا سره د ځواکونه ولاړو چې لامل یې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه معلومیږي. وسلوالو د کوټې په هزارګنجۍ د مشرقي بای پاس پر خالد شهید پولیس سټېشن سریاب روډ او امداد چوکي پر سلیم میډیکل کمپلیکس بانکونو او نورو دولتي ودانیو بریدونه کړي. همدارز د بلوچستان ایالت په نورو سیمو لا غې ډلې نوشکې ګوادر بندر ډاډر قلات مستونګ او پسنی کې هم پر امنیتي سرتیرو حملې شوې. په بلوچستان کې داسې وخت شمې پر زمغه کې بریدونه او چاودنې وشوې چې د پاکستان پوځ د جمعې پر زیدا وکړه. په بلوچستان کې عملیات کړي او لکتر لګي یو څلوېښت بریدګري وژلي. د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر سردار اختر منګل پر ایکس پاڼه لیکلي په صوبه کې حالات د خورا اندېښنې وړ دي. نوموړي لیکلي په خپل ټول ژوند کې د بلوچستان حالات تر دې حده خراب نه و لیدلي. بلوچستان که څه هم په طبیعي زیرمو مالامال او د پاکستان تر ټولو لوی ایالت دی خو په عین حال کې بېوزلی او تر ټولو کم پرمختللی ایالت ګڼل کېږي. بلوچستان له افغانستان او ایران سره ګډه اوږده پوله لري او له لسیزو راهیسې د ناکراریو شاهد. د پاکستان امنیتي چارواکي تور لګوي چې د بلوچستان په وروستیو ناکراریو او بریدو کې د هند له ملاتړ برخمنې وسلوالې ډلې چې دوی فتنه الخوارج او فتنه الهندوستان یادوي لاس لري. هغه ادعا چې هندي چارواکو په کراتو رد کړي. ازادي راډیو د دې خبري مجلې پاتې برخه احمد تکل وړاندې کوي. زه صفي الله ستانک زایدرنه اجازه غواړم.
ملګرو ملتونو سرمنشي وای په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل بنسټیز شرط دی. انټونیو ګوتیرش په یو تازه خبري غونډه کې ټینګار کړی چې دغه راز په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی ډیر اړین دی. یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو لپاره روښانه تعریف او عملي طرحه وړاندې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل د سولې د ټینګښت بنسټیز شرط دی او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی یو مهم اصل بلل کیږي. انټونیو ګوتیرش دا څرګندونې په نیویارک کې په یو خبري کنفرانس کې کړې او زیاته کړې ده چې ملګري ملتونه په افغانستان کې څلور بنسټیزو موخو ته ژمن دي.
موږ په افغانستان کې څلورو بنسټیزو موخو ته ژمن پاتې کیږو. لومړی دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د افغانستان بنسټونه په رښتیا هم ټول ګډونه دي او د ټولنې د هرې برخې استازیتوب ولري. دا د سولې د ټینګښت لپاره بنسټیز شرط دی. دوهم، زموږ په باور د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی بېساری اهمیت لري.
انټونیو ګوتیرش وویل ډاډ باید ترلاسه شي چې هیڅ ترهګره ډله د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد فعالیت ونه کړي او دا چې په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د احتمالي ملاتړ په اړه اندېښنې شته. ګوتیرش څلورمه موضوع په افغانستان کې د نشه یي توکو د قاچاق کنټرول یاد کړ خو ویل وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی. خو هغه وویل چې د لومړیو درېو مواردو په اړه لا هم ناهیلي شته. مشروع اندېښنې نه دي عملي شوی او دا چې دا موخي اړینې دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دغه څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانان اوس مهال یووالي سولې او ثبات ته اړتیا لري او دا یوازې د یو واحد حکومت تر سیوري لاندې د واحد رهبرۍ او جدي ژمنتیا له لارې تامینېدای شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له تلونیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې همدا ډول حکومت حاکم دی او زیاته کړې ده چې ملګري ملتونه باید دا واقعیت درک او درناوی وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې ملګري ملتونه باید د افغانستان لپاره د ټول ګډونه حکومت جوړېدو په اړه روښانه تعریف او عملي پلان وړاندې کړي. له ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
تعریف از حکومت فراگیر
د ټول شموله حکومت تعریف باید د افغانستان په قضیه کې د شکیلو هیوادونو د نړۍ د سترو قدرتونو او د ملګرو ملتونو لخوا په یو نړیوال پلان کې ترتیب شي، له اوسني حاکمیت سره پرې بحث وشي او عملي شرایط وټاکل شي، د حکومت بڼه، قوانین او بالاخره له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان یو ځای کېدل دا یو عملي پلان ته اړتیا لري، نه بیانونو او اعلامیو ته چې په تیرو 500 کلونو کې ورکړل شوي
دادن.
د سیاسي چارو بل شنون کې طارق فرهادي وایي چې د طالبان حکومت د خلکو نړیوالې ټولنې خبرې نه اوري او په نږدې راتلونکي کې ترې د بدلون تمه هم نشي کېدای.
حکومت طالبان به یې
د طالبان حکومت ځکه ټول شموله نه دی چې په لوړه کچه د پرېکړو واک یوازې له طالبانو سره دی. څوک چې طالب نه وي د پریکړې حق نه لري، همدارنګه ځکه ټول شموله نه بلل کېږي چې ښځې د رهبرۍ او پریکړې په کچه حضور نه پکې لري. طالبان یوازې د خپل ځان خبره اوري او د بدلون تمه په نږدې راتلونکي کې ترې نشي
کېدای.
په ورته وخت کې اروپایي ټولنې ویلي په افغانستان کې هر ډول حکومت باید د دې هیواد پراخ قومي ټولنیز او فرهنګي تنوع منعکس کړي، خو دا چې شمولیت او ګډون په څنګه عملي کېږي پرېکړې باید خپل افغانان وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ژیل برتران ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی له هر هغه نوښت څخه ملاتړ کوي چې په افغانستان کې خبرو اترو ته زمینه برابره کړي.
شمولیت یو ډېر مهم اصل دی. دا نشي کېدای چې افغانستان د روحانیونو د یوې ډلې د اسلام د یوې ځانګړي تعبیر او د هیواد یو ځانګړي سیمې څخه اداره شي. هغه هم له داسې باورونو سره چې آن ډېره اسلامي هیوادونه اسلامي نه بولي. د شمولیت منطق دا دی چې د افغانستان هر حکومت باید د دې هیواد د ټولو خلکو استازیتوب وکړي او دا چې ټول ګډونوالی به څنګه عملي کېږي دا خپله په افغانانو پورې اړه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر کال په ډسمبر کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او بشري بحران د اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د کړنلارو د بدلون غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې غونډه کې وویل چې افغانستان د انزوا، فشار او یا د واک د تحمیل له لارې ثبات ته نشي رسېدی او یوازې بشري مرستې هم دغه هېواد په اوږد مهال کې نشي ساتلی. د هغه په وینا پایدار پرمختګ، اقتصادي ښه والی او تلپاتې سوله هغه وخت ممکنه ده چې یو مشروع او حساب ورکوونکی نظام د ملي او نړیوالو ژمنو پر بنسټ د هیواد اداره په لاس کې ولري. واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې ډېری خلک په ځانګړي ډول ښځې د کار او زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شوي او دغه راز د نړیوالې ټولنې مرستې هم کمې شوي چې په افغانستان کې د پراخه بېوزلۍ او بېکارۍ لامل شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار خپل فعالیت پای ته ورسو. د اقتصادي او سیاسي چارو یو شمیر متخصصان وایي چې که څه هم د دې ادارې راپورونه د افغانستان په اړه ګټور وو، خو دا چې عملي بڼه یې نه درلوده نو د فساد په مخنیوي کې یې رول ډیر واضح نه و. بیا هم اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات اوروي.
داسې مهال چې د جنوري 1 د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سر مفتش ادارې سیګار کار پای ته ورسید، د اقتصادي او سیاسي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي که څه هم د دې ادارې راپورونه د افغانستان په اړه ګټور او مستندو، خو دا چې د امریکا او د افغان حکومتونو له لوري ورته پام نه کېده د فساد د مخنیوي په برخه کې رول واضح نه و. سیګار په افغانستان کې په پوځي، پرمختیایي او بشري پروګرامونو کې د امریکا د لګول شویو میلیاردونو ډالرو پلټنه او تفتیش کاوه. دغه ادارې په خپل روسي راپور کې چې 13 میاشتې خپور کړی ویلي و چې په افغانستان کې له 2002 تر 2021 کلونو پورې د متحده ایالاتونو کانګرس شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړي کړي وو. دې ادارې د خپل کار په موده کې د ضایع شویو پیسو، درغلیو او ناوړه ګټې اخیستنې مهمې پیښې مستند کړي او اټکل کړی چې لسګونه میلیارده ډالر له لاسه تللي یا په ناسم ډول مدیریت شوي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې د سیګار پر راپورونو کې د حل لارو نه پګوته کول هغه ستونزه و چې لامل یې د دغه ادارې راپورونه ناملي کېدل
او که تاریخونه دقیق و اما د شفافیت درک ونه شو. دوی دا راپورونه چې وګورو د حل لار هم نه خوځله ځای هم نه خوځله چې څوک باید مجازات شي، د چا نه باید پوښتنه وشي. نوم یې و شفافیت او د حساب ورکول، اما هیڅوک پکې د محکمې وړ ونه بلل شول، هیڅوک ورسره د جبران دپاره حاضر نه شول. د دې ضایع شویو مرستو دپاره
دی وایي د دې ادارې بندېدل هم افغانانو ته ډېر د اندېښنې وړ، ځکه نه دي چې دوی په ګټه او تاوان ډېر نه پوهېدل. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان هم ورته نظر لري او وایي د امریکا او افغانستان د وخت د حکومتونو اصلا د سیګار راپورونو ته پاملرنه نه کوله. د سیاسي چارو پوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل
د سیګار راپورونه تر ډېره بې پرې، واضح، دقیق او کوم سیاسي اړخ یې نه درلود، خو له بده مرغه د امریکا د حکومت له لوري ورته جدي پام نه کېده او د افغانستان حکومت نه یوازې دا چې پام یې ورته نه کاوه ردولې، هغه مسایلو ته چې سیګار ورته اشاره کوله هېڅ پام ورته نه کېده، ځکه د وخت چارواکي تر ډېره پکې دخیل وو.
نوموړی وایي د هغه وخت افغان حکومت باید له سیګار سره موازي یوه اداره رامنځته کړې وای او په ټولو هغه مسایلو یې تحقیق او څېړنه کولی چې د سیګار له لوري مستند کېدل او په خبره د دې لارې به په افغانستان کې د فساد مخاطر یې وی اندازې نیول شوی وای. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش اداره سیګار په 2008 کال کې د متحده ایالاتونو د کانګرس لخوا جوړه شوې وه. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سیګار د فعالیتونو د پای ته رسېدو په اړه په خپل غبرګون کې ویلي چې دغه بنسټ رول په افغانستان کې کوم اغېز نه درلود، خو سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې امریکا له افغانستان څخه تر وتلو وروسته هم د یاد هېواد تر ټولو لوی تمویلوونکی پاتې شوی. د سیګار په وینا امریکا یوازې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره 3.8 میلیارد ډالر مرسته کړي. یادې ادارې ادعا کړي چې طالبانو له دغو مرستو ګټه پورته کړي، خو طالبانو مخکې دغه ډول ادعاګانې رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال امریکا له افغانستان سره خپلې ټولې مرستې ځنډولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا مرستې طالبانو ته رسېدې. تازه د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل وروستي اقدام کې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسو ته د طالبانو د لاسرسي قطع کولو لایحه تصویب کړي. د متحده ایالاتو د سنا مجلس د بهرنیو کمیټې مشر جیم ریش د دې لایحې تر تصویب وروسته د 5مې په ورځ په یو بیان کې وویل دا لایحه ډاډمنوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو لکه طالبانو ته نه ځي.
د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. په مالي چارو کې د خیبر پښتونخوا د والي سلاکار مزمل اسلام د سوداګرۍ فدرالي وزیر جام کمال ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له ترانزیتي لارو سوداګري عملا درېدلې ده، چې له کبله د صادراتو د کمېدو، سوکه ودې او د بیکارۍ د زیاتېدو په نتیجه کې د پاکستان کمزوری اقتصاد نور هم خراب شوی دی. نوموړي په دې لیک کې چې پرون پر انګلیسي ژبې دان ورځپاڼې او د ښاغلي اسلام پر خپله اکس پاڼه خپور شو، ویلي دي چې د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته د خیبر پښتونخوا په عوایدو کې 53% کموالی راغلی دی. ښاغلي اسلام د زیربنایي پرمختګ د مالیو په راټولولو کې د پاتې راتلو له کبله د خیبر پښتونخوا د 80% اقتصادي سقوط یادونه هم کړې چې علت یې تر ډېره له افغانستان سره د ترانزیتي لارو بندېدل بلل شوي دي. هغه د خیبر پښتونخوا د عوایدو د ادارې یو مکتوب چې د مالیو په ترلاسه کولو کې ناڅاپي کمی ښیي هم له خپل لیک سره زمیمه کړی او له فدرالي حکومت څخه یې غوښتي دي چې د اړوندو اړخونو په ګډون یوه لویه غونډه راوبولي څو له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو اغېز وڅېړي او د صادرونکو او نورو سوداګرو لپاره د مرستې لارې چارې ولټوي. د خیبر پښتونخوا د سیاسي او سرحدي چارو خبریال او شنونکي شمس مومند د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو په برخه کې د پاکستاني چارواکو نه پاملرنه پښتنې رابرسېره کوي.
د صوبې د آمدن ټول دارومدار چې دی نو هغه صرف د افغانستان سره په بارډر ټریډ باندې دی یا په ټرانسپورټیشن باندې دی، ځکه چې 53% کمی پر وینیو کې دا خو ډېره زیاته خبره ده. دویمه دا ده چې آیا وفاقي حکومت چې د کمی صوبې د نور ملکونو سره چې دی هغه نشته دی، مثال په تور باندې بارډر نشته دی، نو هغه صوبې بیا خپل ریوینیو څنګه پیدا کوي؟ صوبې له په خپلو وسایلو باندې په خپله سوچ او فکر کول پکار دي. دغه خو د وفاق اختیار دی چې هغه د کوم ملک سره دغه ساتي، تعلق ساتي او یا نه ساتي.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10مه نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ له جګړې وروسته د پاکستاني چارواکو لخوا بندې شوې، خو وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو له بیا پرانیستو سره مخالفت وکړ او ویل چې دا لارې به یوازې هغه مهال خلاصې شي چې پاکستان دا تضمین ورکړي چې بیا به یې په دې او هغه پلمه نه بندوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو مرستیال محمد یونس مومند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل دا تضمین په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو نه زیانمنېدل یقیني کوي.
افغانستان دپاره ټولې لارې مهمې دي، خصوصا دپاره پاکستان هم یو ستراتیژیک شریک دی او د کراچي بندر یو مهم بندرو څخه دی، ولې په هغه اندازونو مهم بندر هم نه دی چې هر څه چې وایي هغه به کېږي. زه فکر کوم اوس هم که چېرې هغه تضمینونه چې د افغانستان د اسلامي امارت د قناعت وړ وګرځي، که داسې تضمینونه وي، دا به آینده کې د افغان سوداګرو او پاکستان سوداګرو د عدم متضرر کولو تضمین پوي. ده
کابل بیا بیا استدلال کړی چې د اسلام آباد له ضمانت پرته به دا لارې خلاصې نه کړي او افغان سوداګرو ته یې ویلي دي چې بدیلې لارې ولټوي. که څه هم افغانستان او پاکستان د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه، خو نه د لارو د خلاصېدو په برخه کې پرمختګ وشو او نه د دوی ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې وشوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا اټکل کوي چې په 2016 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیون خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري. اوچا وایي د دې خلکو لویه برخه ماشومان او ښځې دي. یو شمیر افغانان وایي د اقتصادي ستونزو، د دوی له سیمو د روغتیایي مرکزونو د لرې واټن او په دولتي روغتونونو کې د مناسبو اسانتیاو د نشټوالي له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
وایي د سړې هوا له امله یې میرمن او ماشومان ناروغان شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکي نیک محمد د جمعې په ورځ د دلوي په 10مه ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې یو مجهز روغتیایي مرکز هم نشته او د اقتصادي ستونزو او اوږد واټن له امله ورته د ولایت مرکزي روغتونونو ته د خپلو ناروغانو لیږدول خورا سخت دي.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي دا رانه سینه بغل شوي دي. دلته اوس واورې شوي دي او بارانونه هم دي، نو ماشومان رانه سینه بغل شوي دي. زنانه هم هغه هم دغه شانې په تکلیف کې دي. کلینیکونو ترتیب ډېر خراب دی، نو هغه به یا مرکز ته، اسدآباد ته یا ولسوالۍ ته، نو بیا هلته یې وړو او دغه مشکلاتو سره مخ یې د مریضانو. نو که دغه بخش کې موږ سره لازم همکاري وشي.
د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز هم وایي چې بېوزلي او د روغتیایي مرکزونو لرېوالی بېوزلو خلکو لپاره جدي ستونزې رامنځته کړي او ادعا کوي چې یو شمېر ناروغان روغتون ته له رسېدو مخکې مړه شوي.
ډېری خلک مرکز ته له رسېدو مخکې مړه کېږي. زه چې کله ناروغه وم، یوه مور مې ولیده چې له لرې پرتې سیمې راوړل شوې وه او هغه زما د سترګو په وړاندې مړه شوه. امیندواره میندې او نور ناروغان چې تر ښاره رسېدل مړه شوي. ډېر لږ خلک درملو او ډاکترانو ته لاسرسی لري. زموږ ډېری خلک له بېوزلۍ سره مخ دي.
مخکې د طالبانو حکومت بېلابېلو روغتیایي چارواکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي برخه کې په ځانګړي ډول د امکاناتو د کمښت برخه کې ستونزې منلې وې. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې سږ میلادي کال به دا وضعیت نور هم بدتره سي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه وړاندوینه کړې چې په 2016 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري. د ادارې په یو راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د دلبي په 9مه په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی، لیکلي چې د دې خلکو 45% ماشومان او 40% ښځې دي. د اوچا لخوا د وړاندې شویو شمېرو له مخې پاتې 10% معلولیت لرونکي خلک دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ټکو د دوی روغتیایي مرستې به یوازې 1.2 میلیون خلکو ته ورسیږي او په ملیونونو نور به دې اړینې پاملرنې ته له لاسرسي بې برخې پاتې سي. اوچا ټینګار کړی چې دې بیړنیو روغتیایي اړتیاوو ته د رسېدو لپاره 190 میلیون ډالرو څخه ډېرې بودیجې مورچی ته اړتیا ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله رامنځته سوي موسمي ناروغۍ زیاتې سوي او په روغتیايي سکتور کې د مرستو چمتو کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو د ملاتړ کمښت اندېښنې لا پسې زیاتې سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو له امله د سلګونو کسانو د مړینې راپور هم ورکړی دی. د سازمان د دلوې په پنځمه پیو راپور کې اعلان وکړ چې په 2015 کال دسمبر میاشت کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 368 کسان د مختلفو ناروغیو له امله مړه سوي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د دې مړینو ډیری لامل تنفسي ناروغۍ او سینه بغل و، هغه ناروغۍ چې د زمي د سړې هوا په شدت په ټول افغانستان کې زیاتېږي. د سازمان د تیر کال د دسمبر په وروستیو کې هم اعلان کړی و چې په 2015 کال کې د بودجې د سخت کمښت له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا وځنډول شول او یا په بشپړه توګه وتړل شول چې نږدې 4 میلیونه خلک یې اغېزمن کړل.
افغانستان کې یو شمېر سلمانان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت لخوا د هلکانو د ګیرو او ویښتو د جوړولو پر څرنګوالي د څار او محدودیتونو له زیاتېدو سره د دوی کار هم پیکه شوی دی. په دې اړه راپور د دې وړاندې کیږي.
په افغانستان کې یو شمېر سلمانان وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د هلکانو د ګیرو او ویښتو د جوړولو پر څرنګوالي د محدودیتونو له زیاتېدو وروسته د دوی کار هم ډیر کم شوی دی. ځینې میاشتې اند خپلو دوکانونو د کرایو ورکولو توان هم نه لري او یو شمېر نور دا کوي چې د مشتریانو د ګیرو یا ویښتو د جوړولو له امله د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي دي. د کابل ښار یو سلمان چې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم له پخوا راهیسې د طالبانو لخوا دوی ته سپارښتنه شوې وه چې د مشتریانو ګیرې او ویښتان په غربي سټایل مه جوړوي، خو په خبره یې د وروستیو کې پر سلمانانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څارنه زیاته شوې ده. دی زیاتوي چې دې وضعیت د دوی پر کار جدي منفي اغېز کړی دی.
مخکې خلک په شوق د ګیری او ویښتانو د جوړولو لپاره راتلل، خو چې سختګیری شوې ده نه راځي. مخکې به په میاشت کې یو یا دوه ځله راتلل، خو اوس د ویرې له امله نه راځي. موږ ته ویل شوي چې غربي سټایل مه جوړوئ، ګیره مه اصلاح کوئ، مه یې خریئ، که ونیول شوئ سزا به درکړو.
د کابل ښار په شاشه سیمه کې هم یو سلمان چې د امنیتي اندېښنو له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، په یوه پیغام کې ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې تېره اونۍ د یوه هلک د ګیرې د جوړولو له امله د طالبانو حکومت لخوا ونیول شو. یوه شپه او ورځ ورسره وه او په دې موده کې دوکان هم ورته مورلا کړی و. د ده هم لیکلي چې د همدې فشارونو له امله یې پرېکړه کړې چې خپل دوکان وتړي. په ورته وخت کې هرات ولایت کې یو سلمان چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وایي د پخوا په پرتله یې کار په څرګند ول کم شوی او ډیری مشتریان د طالبانو د چلن لویری سلمانانو ته لګ مراجعه کوي.
کارته بند په خوا په شان نه دی، کم شوی دی. یو لامل یې د دولت قیودات دي او بل خلک په خپل هم نه غواړي لکه په خوا سټایل ووهي. لکه په دولتي ادارو کې چې کار کوو او بلابل سټایلونه یې وهل، خو اوس دوی ګیرې پرېښي دي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان ځوانان وایي د دغو محدودیتونو په زیاتېدو سره نور نشي کولی خپل ګیره او ویښتان د خپلې خوښې او شخصي سلیقې سره سم جوړ کړي. د دغو ځوانانو له ډلې د کابل د کاتینو سیمې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له یوې میاشتې څخه زیات وخت کېږي چې د دوی د سیمې پر سلمانانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څارنه زیاته شوې ده.
تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي په هره سلمانۍ کې، خصوصا زموږ په منطقه کې، امر بالمعروف سلمانی په سلمانی ګرځي، نه پرېږدي چې څوک ګیره کې خط واچوي یا څوک خپل ویښتان د څنګونه وتراشي یا چسپي کې سټایل وهي. ډېر وخت کېږي ډېر تنګ راغلی یاستو.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف اسلام خیبر نظر واخلو، خو تر خبرې دوی زمو پوښتنې سواب نه کړي. د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت د روان مریض کال د اسد په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په 4 فصلونو او 15 مادو کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده تر تایید وروسته خپور کړ. د دې قانون پر بنسټ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مامورین صلاحیت لري چې د ګیرې د خریلو له شریعت څخه د طالبانو له تفسیر سره په ټکر کې د ویښتانو د لنډولو او ورته نورو مواردو مخه ونیسي. دا قانون دغه شان د مامورینو ته اجازه ورکوي چې سرغړوونکي ونیسي او محکمې ته معرفي کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دغه زموږ د هلمند ولایت کم پنبه چې دی په کالدارو باندې 1500 1400 تر 2200 یا کم نرخ اوس په 1100 افغانۍ دی. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیسو انبار رانیسو یوه ګونۍ انبار په 15500 افغانۍ. دا د مځکې کم مصارف چې دی په دا خلګه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړي په 6000 کالدار یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړی. نو دا خلګه ډېر تنګ دی، ډېر په عذاب دی.
زه عبدالحبیب د زابل د ولایت د شاجوی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپوړو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي.
ستاسې پیغام